څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. په دې اړه تر خبرونو وروسته جزئیات درسره شریکوو. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان د بارنی چار وزیر شاه محمود قریشی د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بلل دی. ارګوایی د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوش کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي کابل ته روان دي او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی ویلی دا چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کوي په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت ګام دی. امریکا او طالبان به سبا په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي. شاه محمود قریشی هم په دې اړه په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته تللی دی. هغه پر فیسبوک یو ویډیویي پیغام خپور کړی چې په یو برخه کې وایي
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghans.
دا وی سبا د افغانستان او افغانانو لپاره یو لوی ورځ ده. لدی سره په افغانستان د سولې او روغې پر لور حرکت پیل کړی او بین الافغاني خبرو ته به هم لار خلاصه سي. د افغانستان د سولې لپاره پروانو هڅو کې پاکستان مکرره د همکاري ادعا کړي. خو واشنگتن په 2019 میلادي کال کې یو راپور خپور کړ او ویل چې د حقاني شبکاو د طالبانو رهبران په پاکستان کې امن ځایونه لري. ارګ نن ویلی چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوش کولو د مذاکرې ځانګړې اجنډا جوړیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته یو پلاوی تللی خو د بندیانو پر خوش کولو خبرې نه کوي، بلکې له طالبانو سره د ارتباط پر ټینګولو به تمرکز کوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د اعتماد پر جوړولو کار کېږي. شاهین وویل چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د دې لپاره چې باور پیدا سي حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خلاصوي او طالبان به هم د حکومت زر بندیان خوشی کوي. د افغانستان د امي روغتیا وزارت نن ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لس مشکوکي پیښې په لابراتوار کې کتل سوي منفي راوتلي دي. د امي روغتیا وزارت ویندوی وحید الله معیار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس درې مشکوکي پیښې له هراته، یو له بغلانه، یو له غوره او 15 له کابل ورته رسیدلې وي. معیار وویل چې لس نورې مشکوکي پیښې چې له هراته ورسېدلې لا هم په لابراتوار کې تر کتنې لاندې دي. په افغانستان کې تروسه یوازې یوه د کورونا ویروس مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه پیښه په هرات کې ثبت شوې ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه وګړی له ایرانه افغانستان ته راغلی دی. په ایران کې د کورونا ویروس پیښې د په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې اول پیدا سو. له هغه راهیسې په ټول نړۍ کې زرهاو کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. ایران له چین بهر دوهم هیواد دی چې هلته ډیر کسان د کورونا ویروس په دښته کېدو له امله مړه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک سپر او د ناټو تړون عمومي منشي ین سولتنبرګ سبا کابل تر سیږي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندول لپاره یو ګډ بیان خپور کړی. د افغانستان د ولسمشر ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به سبا غرمه په ارګ کې په ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي. صدیقي د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ناټو یا د امریکا دفاع وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه حکومت نن وویل 3 عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې وژل سوي دي. ترکیه عسکر د سوریه په شمالي ښار ادلب کې وژل سوي دي. له دې امله د انقره او دمشق ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. د سوریه پر پوله د ترکیه د هتای ولایت والی رحمی دوغان د نن خبریالانو ته وویل چې 2 زخمی عسکر د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې د حمله ځواب به ورکړي. اردوغان ویلي چې د سوریه حکومت د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنۍ او هوایی حمله جاری وي. په سوریه کې د جګړې د څاروي ادارې ویلي چې د ترکیې له لوري په حملو کې د سوریې 16 عسکر وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت سوه. د بیلاروس حکومت پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تېره اونۍ له ایرانه ورغلی و. د بیلاروس روغتیایي چارواکو ویلي چې ناروغ محصل قرنطین شوی او درغیدو په حال کې دی. په لیتوینیا کې هم یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. د لیتوینیا چارواکو ویلي چې هغه په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډېر خپور سوی دی. ایټالوي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه 18 تنه مړه سوي دي. په ایټالیا کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمېر پر 3500 زیات ښودل سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه تمه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل ته راشي. د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې د هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
دا موضوع مې د پانتون له استاد ابراهیمي سره شریکه کړې.
که چیرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین الافغاني مذاکراتو کې.
خوست مو هم ورولو هلته نن په ښار کې د ونو د کښېنولو د جشن دوهمه ده.
او نلګي د ځان لپاره یو د هیواد لپاره دوه نلګي ولګوي دای وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقي د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګه قطر ته د تللي افغان پلاوي په تړاو وویل چې دا هیئت به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړې چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله څیړي. ناجه ساپۍ له کابله له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه وخی چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګ هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانی وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کی به یو مهمه مسله ووسی او د طالبان لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه مذاکره کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوي په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیال زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوهی ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین وایي دا پلاوی موږ نه دی راغوښتی خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زموږ د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کېږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي، چې په دې ترڅ کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي، او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کېږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځایبه په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه، او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ، چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیره شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجي صاحبی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړي. په دې ترڅ کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته ځي. دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډېر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پوهنتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
شی چې لازم وو هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغه یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دوی توافق سره وکړي. که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقات کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث ونه وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث. ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي، حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالنې ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړي. نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي، نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کېږي؟ له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه و، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
دا به څو مرحلې ونیسي، خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي. د یو افزار پایست شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغه دا مسله بل لږ زره پیچلې کړې ده. که چېرته افغانان دا په طالبانو قبول کړي چې د افغان دولت سره باید دغه بین الافغاني مذاکرات مختل شي، نو دا نتیجه ورکوي. که چېرته امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي، نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي، او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د حزب اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ول طالبان دا نه غواړي. طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تعلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
لشغل ابراهيم څخه په مننه د افغانستان د سولې په ارتباط وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم اوریدل شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
سبا له ازادي راډیو د سهار د 8 بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو. له په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې هم برخه واخلئ. ازادي راډیو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سولې په اړه د ښځو نظر پوښتلی. له دغو میرمنو څخه یو وایي:
یو سول یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
حلیمه ورتګم د پلخمری ښار نه 22 کال عمر لرم، مدني فعال یم. سول د پاره د سول نه لمړی مونږه هر کلی کوو. د سول ډیشتګي سو هغه سول چې په هغه کې مونږه وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږه خويندې وکولای شو ووینو، ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري، نو هغه سول هبه بیا هم مونږه د سول مانونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دورې سره په ټکر کې وای. یعنی په هغه وخت کې انجونو لپاره خوانځي نه و، انجونو نشوای کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمينه ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دورې ته ودرسي.
ډیر ژر به د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د یو سل او یو ښځو نظر د سولې په اړه درسره شریک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه په زرګونو پوځیان او زرهي وسایط سوریه ته استولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلی دي که چیرته د سوریه پوځیان په ادلب کې له حمله لاس وانخلي، د سوریه د قواوو د ځپلو لپاره به هلته پراخ عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې په لسګونو ترکیه عسکر وژل شوي او زخمیان شوي دي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
ترکیه وای د سوریه پر حکومتي ځواکونه ورسته له هغې انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لشتر لشه 3 ترک سرتیري وغوښتل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکیا او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیه نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوی جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالي وي. روسیه دغه راز په ادلب کې د 3 ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیشي سره چې 3 ترک پوځیان پکې وژل شول او 2 نور شوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات 45 تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
تاسو لا پیغامونو اسفیم د کونړ اوسیدونکو هله می داد چې دغه د سولې د موافقتنامه چې سبب د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک کیږي او دغه موافقتنامه به لار هواري د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته په دې هله يم چې دغه په بریا سره دغه پروسه هم پاتې ورسیږي او افغانان د اوږدې مودې جنگ جګړو بدبختیو څخه نور خلاصون ومومي او د یو سولیز او آرام ژوند خاوندان شي. خو د امریکا څخه مې هله ده چې یو ځل بیا افغانستان د ویون لسیزې په څیر باندې یوازې پرې نږدي، داسې نه شي چې خپلې پښې د افغانستان څخه سپکې کړي او یو ځل بیا په افغانستان کې جنگ جګړې پیل شي.
نوم اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په لسم صنف کې ما دا یو هفته چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ وه، ډېر په آرام زړه سره مکتب ته تللی و او بازار ته هم تللی و. په آرام سره هم په مکتب کې درسونه ویلي دي. سبا چې کوم دا تړون لاسلیک کیږي دې ته هم خوشحاله یو، ټول افغانان ورته خوشحاله دي او په دې هیله یو چې په افغانستان کې امن راشي او یو ودان او سوکاله افغانستان په راتلونکي کې ولرو.
سید الله یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی. اونۍ خو ډېره ښه تېره شوله. په دې څلوېښت کلونو کې موږ داسې اونۍ نه ولیدلې، هغه ځکه چې نه ډز ډوزو هېڅ کومه پېښه موږ نه درلودله. داسې پېښه چې هغه د تشویش وړ وي، تازه ډوزه به وه بعضو ځایونو کې، هغه دومره نه وه چې سړی د تشویش واخلي. موږ چې ډېر خوشحاله یو، د الله تعالی نه ډېر راضي یو چې راتلونکي کې بیا هم دغسې دغه وکړي. خو خوشبختانه په دې سبانۍ ورځ د ډېر لیواله یي چې خوشحاله یي چې دغه تړون دا موافقه د څلوېښت کلن جنګ د پای ته د رسېدو هیله وګرځي. همدغه ته ډېره خوشبینه یي ترڅو دغه موافقه صحیح ډول عمل شي.
بس روجا رضا خپل د تشویش اوسیدونکی ما او محمد جمال مې نوم دی. دا چې خپله مایبه مې دلته کار کوم، نو تقریبا داسې کېده چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي او د امریکا سره چې کوم لاسلیک کیږي دغه د ټول افغانستان لپاره د خیر ذریعه وګرځي. مونږ دغه ارزو ده او دغه اونۍ چې مونږ تېره کړه ښه خوشحاله او ښه په خوشحالۍ سره خبره شروع شوې ده او مونږ تشویش نشته دی، خفګان شته دی. نو الله دې وکړي چې دغه لاسلیک په داسې طریقه سره وشي چې مونږ افغانان پکې خوشحاله اوسو او خپله زندګي په آرام سره تېره کړو. مخالفین نه دغه هیله ده زموږ چې وروره په جنګ او په دغه نه کېږي. نبی علیه السلام خپله سوله کړې ده. که مونږ تاسو غواړو چې مونږ مسلمانان یو، اسلام راوړو، اسلام خو په سوله راځي، په جنګ نه راځي. نو دغه لپاره زموږ دا ارزو ده چې مونږ تاسو باید سوله وکړو او افغانان په یو ټغر سره کینو او خپل زندګي تر پای مرګ پورې ورسو.
زما نوم عتیق الله دی. خدای دې وکړي چې دا سبانه ورځ کوم لاسلیک چې کوي د افغانستان په خیر باندې سرته ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
د ازادي راډیو په سبانۍ سهارنۍ خبرونه کې د اتو بجو په خبرونه کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو بحث لرو او وروسته بیا د ماښام تر بجو پورې نور مطالب هم د افغانستان د سولې مسلې ته ځانګړي شوي دي. اوس به خوست ته مخه کړو. د خوست ښاروالي لخوا د ښار په تفریحي غونډې کې د تیرو کلونو په شان د نیالګیو د کښېنولو جشن او کلتوري میله روانه ده. دا میله پرون پیل شوه او نن هم روانه ده او د درو ورځو په مخه ده. د خوست له ښاره نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
د ښار په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنی جشن او کلتوري میله سږکال هم د خلکو په ګډون د هنرمندانو په کنسرت او د ځوانانو لخوا په ملي اتڼونو پیل شوه. یو شمېر ګډونوالو د ځای تر ځانونو سره زینتي نیالګي هم وروړي تر څو د دې غونډې په یو نیم پات ځای کې کینوي او یا د ښار هغو ځایونو ته یوسي چې د نیالګیو د کینولو اړتیا پکې موجوده وي. د ملي یو ګډونوال مدني فعال عبدالجبار جبارخیل آزادۍ راډیو ته وویل
زرغون میله خوستوالو ته دا پیغام ورکوي چې هر څوک باید په دې وخت کې نیالګي کینوي او نیالګي د کینولو سره سره هغه نیالګي وهم سوتي، ځکه نیالګي د محیط د آب و هوا د هغه لپاره ډېر مهم دي، ضرور دي، انسان صحت سره ډېره مرسته کوای شي. نو په همدې وجه نه موږ ټولو ته دا پیغام ورکوو چې لکه څنګه چې یو یو نرګی د ځان لپاره یو د هیواد لپاره همدارنګه یو دوه نرګي ولګوي دا یو وخت ده او د هغې نه پوره ساتنه وکړي تر څو رښتیا هم لګولی شي.
خوستي مدني فعالان او روڼه اندي وایي د ولس له ونډې او همکارۍ پرته حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې چاپېریال سمسور او زرغون کړي. مدنی فعال جلال حقیقت او د ځوانانو د پارلمان غړی شمس الدین مراد وایي
پرته له خلکو له ونډې اخیستلو څخه دولت په یوازې توګه نشي کولای چې ټول کارونه ترسره کړي. نو د خلکو ونډه ډېره اړینه او ضروري ده. باید موږ د دولت سره د نوو نیالګیو په کولو کې پوره مرسته وکړو.
د ځوانانو ونډه د چاپیریال په ساتنه کې ډېر بارز رول لري. اصلا په خوست کې د نیالګیو اشر یو نوی راویش ده چې ورو په ورو فرهنګ ته پورګډېدو ده. دا د خوست لپاره او د سیمې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري او موږ یې په نیک پال نیسو.
د خوست تیاتر یو ممثل نورولی ځینی خلوایی په دې میله کې د هر کال په تیرېدو سره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده.
دغه میله چې ده د زرغون خوست په نوم یادیږي چې هر کال دلته میلې کېږي. که تاسو وګورئ چې کال په کال دلته ځوانان زیاتېږي میلې ته راځي. نو موږ هیله د ځوانانو ده دغه ده چې په دغه میلو کې هر کال برخه واخلي نیالګي کینوي تر څو د زرغون خوست چې دی لا نوره ښکلا پیدا کړي.
په ټوله کې یوه اندېښنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو دا ډول میلې او جشنونه تر ډېره نمایشي بڼه لري او وروسته لکه خودل شو نیالګیو سمه ساتنه او پالنه نه کیږي. خود خو سرپرست خاروال دلاور نوری وایي دوی د کینول شوي نیالګیو ساتنه او پالنه کړي او سږ کال هم د خار اړوند سیمو کې څه د پاسه درې در زره نوي نیالګي کینوي.
د زرغون خوست میلې تقریبا د څلور کلو چې لمنځه درې ورځې دوام لري او د پڅانګ چې موږ نیالګي کینو هغه نه په دوامدار ډول سره ستنه هم کو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه ډاډ موږ تر کړې دي چې هغه نه موږ ساتنه هم کو او پکاونه به هم کو او د دې تر څنګ موږ هم په دې پلان کې لرو چې خپل ټانکر په واسطه دغه تر رسیدګي وکړو.
بلخوا خوست وری محمد حلیم فدایی هم رسنوي سره په خبرو کې د دې ولایت له اوسیدونکو وغوښتل چې په پسرلي کې د نیالګیو د کینولو او وروسته د هغې د ساتنې او پالنې په برخه کې خپله اسلامي او هیوادنۍ دنده ترسره کړي. د ول په دې پسرلي کې د نویو نیالګیو د کینولو سربیره د خوست په غرونو او غونډیو کې د 2.1 میلیون نیالګیو د کینولو درې کلنه پروژه هم روانه ده چې په دې سره به د وهل شویو ځنګلونو یوه برخه بیرته احیا او شنه شي.
خوست کې باید د نیالونو د کښېنولو دغه جشن ثبات هم روان وي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپروو او د سولې د خبرو په ترڅ کې به دا واورئ چې په اوروزګان کې طالبانو د افغان حکومت د چارواکو په وینا په یو شمېر امنیتي پوستو حملې کړي دي او ډزې کړي دي. په دې اړه هم په دې خپرونه کې تاسو راپور اورېدلی شئ. خو اوس پر شو ازادي راډیو ته ستاسو اوس پر شو ستاسو استمیسونو ته چې ازادي راډیو ته مو راسته ودی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راسته ولې دي.
خان محمد اسلامیار پر سولې سمس کې لیکلي دي چې د سولې تړون وشي امریکایان ووزي بیا به هم جګړه په افغانستان کې روان وي. عبدالرحمن بیا پر سولې سمس کې لیکلي دي زه د سولې تړون ته ډیر خوشاله یم کې دې شي چې لدی سره په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او امنیت ټینګ شي. وسیق د بالامرغاب له ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکلي دي د اورکم پښپژو ورځو کې خلک ډیر خوشاله دي هله ده چې دا حالت تمدید شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکي دا اونۍ د افغانستان د خوشي د پاکستان د غم و. سعید ابن عمر لکندهار په خپل سمس کې لیکلي دي سولې ته ډیر خوشاله یو د بیا سولې ته خوشي سرګند کړی ده او اوشت سمس راستولې. بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالۍ لیکي کده سولې تړون سبال اصلیک شي بین الافغانی خبرو ته به هیلي خورا زیات شي. حمیده عطل له غزنی لیکي پر طالبانو پر سولې سمس کې پر طالبانو انتقاد کوي چې افغان حکومت تر پښتون لاندې د دې په وینا تر سوال لاندې تر پښتون لاندې نشرا وستلی. عبدالباری د غزنی نه پر سولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید په پټو سترګو له کوم شرط پرته د طالبانو بندیان آزاد نکړي. غفور احمدزی پر استول اسمس کې د بندیانو مسلې ته اشاره کړې ده او دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او طالبان د افغانستان د حکومت بندیان خوشی کړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي او د پوینه افغانان د سولې څښتنان شي. حمیده نظری لکلا ته پراسته ولسی مسکل کی موش د امریکا او طالبانو تړون ته محتاطانه خوشبینه یو زکه چې د موافقت نامې له محتوا نه یو خبر چې څه د افغانستان په ګټه دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره پراسته ولسی مسکل کی لري خدای دې وکړي چې د سبا ورځې تر تړون وروسته د سولې ټغر وغوړی شي او د جنگ ټغر ټول شي. عبدالباری خانمرنگ لیکي افغانان باید د سولې لپاره متحد شي. عبیدالله پراستولی سمس کې لیکلي دي د افغانستان مشران د سولې لپاره یو لاس ندي او دوی باید اتحاد وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پراستولی سمس کې لیکلي دي که چېرته د افغانستان مشران د سولې لپاره متحد نه وي کوم پلاوی به له طالبانو سره په ناروې کې د سولې خبرې مخته وړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. البته که د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغو متن هم زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
د افغانستان د ملي ادامې روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا ویروس له مشکوکې پیښې چې په لابراتوار کې کتل سوي دي ټولې منفي ثابتې سوي دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوازې یوه مثبته پیښه تایید سوې ده. ټاکل سوي چې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ سبا کابل ته ولاړ سي. هغوی به په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره یو ګډ بیان خپور کړي. ارګوای چې د حکومت له زندانونو د طالبانو پر خوشی کولو د مذاکرو لپاره ځانګړی اجنډا جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر ته یو پلاوی تللی خو هغوی د بندیانو پر خوشی کولو خبرې نه کوي بلکې له طالبانو سره د ارتباط په ټینګولو به تمرکز کوي. د ترکیه حکومت ویلي چې درې دیرش عسکر د سوریه د حکومتي ځواکونو په بمباری کې په ادلب کې وژل سوي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردغان ویلي چې د دې حمله غچ به واخلي. اردغان ویلي چې د سوریه د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکني او هوایی حمله جاري وساتي. او د بیلاروس حکومت نن وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت ویلي چې په کورونا ویروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی چې تیره اونۍ مینسک ته تللی دی. د لیتوانیا چارواکو هم ویلي چې هلته یوه ښځه په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې ده. دغه میرمن په وروستیو کې ایټالیا ته تللې وه. ایتالیا د اروپا له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه تر ټولو زیات وګړي پکې مړه شوي دي. په ایتالیا کې په کورونا ویروس ته اخته وګړو شمیر پر 350 اوښتی بلل کیږي.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو سترین کوټ ته مخه کوو. چارواکي په اورسګان کې وایي وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي دي. امنیتي چارواکي څرګندوي دغه امنیتي پیښې د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوې دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی پنځمه او شپږمه ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالی لکه دهراوت خاص اورزګان او چرشنی ولسوالی د امنیتی پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالی د امنیتی کمانډانی مرستیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالی په پولی منان سیمه کې پر امنیتی پوستو بریدونه وکړه. دی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له څلور بجو څخه پیل کړه بیا د ماښام تر شپږو بجو پرې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالی کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو وایي دوی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په زموږ پر پوستو باندې او د اردوی ملي پر کمپاني د دښمن د خوا څخه شدید جنګ وشو. انشاءالله کم زخمي وو او کم شهید نه لرو. او نن ورځ په لیمنان کې د دښمن د خوا څخه پر کندان دغه د سهار څخه شروع وو تر مازیګره پورې. زموږ کمانډان موږ ته کسانو ته اجازه نه درکړې چې د څو پر هغو مې ټکان وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلورمې لیوا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دوی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تېره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دوی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دوی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامله ده، او چې دغه کې په د چیتو کم باندې پرون یې هوا نه انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنی پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی کې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقه کې شو په جنوب د کلکوټ کې یو پولیس شهید شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وو او دوه تنه نور ټپیان سوي وو.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شویو پیغامونه خپرو. خوست ته مخه کوو. نن د کب نهمه په افغانستان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لمانځلو ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې پرون خوستیانو افغان ځواکونه د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځغونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل:
د خوست ولسونو علمای کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هېواد رښتینی بچیان او د مور ساتون که واد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني سرخندنې او ځانګړونې نه هېرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین وروسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکتو ویل: افغانان سولې غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمونږ دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې تر هیڅ یو شعار ولو که ډیر پاک او مقدس شعار وي په هیڅ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کب د نهمې د لمانځغونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ د پاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینې په جوش راوسته ترڅو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دې ونې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرح خلاص درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښي دي او ویلي دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندوي نه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعد خکیگی یا بیخی نخکیگی که مغوینی و مری دقا جواب را تسبی را که سبی تو خدای می وسپار لی اللہ ماشا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. از عزیزم ناشیم در حضر میوان سا دا کرونا ویروس څنګه هرات را غلی دی، دا مخنیوی بایچ پا پاکستان کی ویسی نور پوری چه راکتو دا حیل دی چنو دا ایران دا چین دا ازبکستان دا تو دی حواد و سخنی خپل پول و تا دی دا غصفا دا سور
السلام علیکم دادی دادی کون کته سلام نه ما بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام پرګم سلام مراد افغانستان تر غلی د خدای ته تاسو سره په خیرات وری کې چې خیراتونه کوي مست مسلمانان یا خدای لرو دا هر سره خیرات کې خپل تر واسه او طاقت پر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خون می محمد مدیدی دا افغانستان کورونا ویروس په نامه باندې ورته اندېښمن یم، خو څه وکړم ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږه نشي راځي نه ګرځولی، موږ مجبور یو خپل کار به کوو او که چېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هېوادو ځینې بند کړي او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي دولت به یو جلا داسې وساتي او نور که چېرې د ایران نه ځینې راځي حالت به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو به په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیمارۍ مخنیوی وشي انشاءالله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده دا کرنا مرض په باره کښې دوی خپرونه جوړ حساب ته کومې علامې لري، نو زه خپله کوم اوس خوی کېږي انسابندي کېږي، نو هیله ده چې معلومات را کړي یا موږ باره د هغو سره اړیکه ونیسو. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادۍ کارمندانو ته ټولو ته سلامونه او احترامونه وایم. موږ د اطراف د منځکي څخه خبره کوم چې د بلمرغاد ولسوالۍ څخه د بادغیس ولایت چې دا د یورس په نامه باندې دا مریسیا چې د دغه په هکله غواړم چې پوښتنه دغه راکړي اطمینان راکړي چې د مخنیوي په چیز سره کېږي موږ نه پوهېږو نو کلینیک شته نه ډاکټر شته. وسلام به احترام
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندېښنې را سره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې لپاره د بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډیر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو چشل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرام الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډیر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پینځه نوي ماسکونه نه دي. یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پینځه نوي فیصد دی هغه انتان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، دوی خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي. یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري، او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي د هنډرا یا د هغه سپي کونه که دوی سره موجود وي د هغې نه د اول استفاده وکړي. لاس دې پریمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پریمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږه انتي باډي قوي وي،
دوی دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې دوی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو دوی خپله باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعده نه وي. او دوام دوی باید د هر خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې وي په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نورو میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کوي تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږي ځکه ساسي غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبعه، یعنی داخلش 100 درجه سانتیگرید په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ توخی ده، څلورم ساتنگی یا نفستنگی ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب د نفستنگی ده، او شپږم کېدای شي به تا اصالات و ضربتوالی پیدا شي. خو عمومی نسلی خانه دغه لري جناب
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبته تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څو کې چلک تر لګه نورو سیمو ته د افغانستان د دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نور لویو ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدود او بند شي تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرایت انتقال ورکړي، یو نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمیر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کی او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
تاسو مهم ټکی ته د هم اشاره وکړه، ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوې دي. په تعلیم دې څخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل بیرته د پندې په افغانستان او لړل چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانیولای یا نه شخص تلای، یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتې لپاره د غوس د الله پاک وشي، لیکن موږ دغه نور دوستان وجهدې کېدلی شي د عادي دغه ټکې ماسک څخه هم استفاده وکړي. خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړه دا خپل باندې کار ناروغي د انتقال مخنیوی نشي کولای، لیکن بیا هم د دې ترڅنګ هغه نور ساري ناروغي چې دي د هغې لپاره د هغه خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار دی چې دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه را وخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو ازادي رادیو ته راستولې دي.
بعد سلام په کار زموږ پیغام مو راسي چې د پاکستان څخه د شروع د سفرانو څخه بغیر پیسو ټول شپه چې وګیر کې او ناستی او هیڅ وکړي پوښتنه نه کوي او ټول ورپسې خیرې او هزارونه کوي. هلته زما دوست دا سوال دی چې دا پیغام لوړو چارواکو ته ورسي چې د ننګرهار د لوړ چارواکي دغه رشوت پرېږدي او په دې مظلوم ملت باندې زړه ظاهر کړي او خپه کړي او دوی پوښتنه وکړي او بغیر پیسو باندې دغه ویزې ورته شروع کړي او که بیا حکومت خیر دی یو زر روپۍ 500 روپۍ عوامو نه اخلي او دوی مظلوم نه کوي لکه د شپږ زره اته زره دغه روپۍ اخلي که څوک وکړي نه باسي که نه یې وکړي ښکاره درته چې مې ضرور پیسو واله راځي او بغیر پیسو واله راځي په مخه مخه د لوړو چارواکو نه دا هیله ده که کابل وي او که دته وي که د والي صاحب وي کار چې خدای ته دې وګوري او داسې چې لاس نه راغچي او د غریب او مظلوم پوښتنه ده وکړي دغه ویزو کې د اسانتیا راولي.
هلو، زه د سازان د ولایت ګیزاب ولسوالۍ نه خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ دغه مخابراتي شبکې یلا کې
طالبان دروازے سامان یا پنکھی نور شان جی پسرایو کی یا برقی دا کول دی وای غلا کی دی غلا په شروع د نوزه د طالبانو ته اهل لرم چې دا زموږ د کورو حفاظت او چې څوک غلا مجازه کی او غلو فینو چې دا و سره د ماته د وطن زنګ ول ټول اوس غلا ور مقصد دی شان دی راچلی د خلکو کورو بستری او چې لا نه پیږي د طالبانو ته اهل لرم ورور چې دا زموږ کم وسایل او شی چې دا موږ د خپل دربدر یا ما ځخ خپل شکم راوړي دي نو نور هغه شان کوله غلو وړي او غلو وړي دي روان دي. نو دا مخنیوي ځینې واړم و سلام د ازادۍ د راډیو کارکوونکو یو جان مننه. سلام علیکم.
بله، السلام علیکم. کښ پرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې پوښتنه مې دغه د دغه کومې دواوي چې د زراعت په برخه کې دي، ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی، نو کومې دواوي چې راوړل کېږي دا به کوچته دوا وی دی او د دې پر ځای چې کښته زموږ کرکیل ته ګټه وکړي د هغه پر ځای ډېر تاوان موږ ته کړی دی. نو زموږ د هغه دواو څه کمې دواوي چې د ایران څخه یا د پاکستان څخه راوړل کېږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې هم بالکل جعلي تاریخ پروالی دی. نو موږ یعنې شپږ وار ما خپل غنمو ته دوا راوړې، په اووم وارې سره دغه دوا سیسه یې ده. نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي، که هغه د مامور وي، که وزیر وي، کار یې وي، دغه دواوې چې راخارجوي، که زموږ افغاني پانګوال وي، هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي، ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی. نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره او هغه تاوان کوي، نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګوري بیا یې دلته راوړي. والسلام په احترام.
مله نه نه مو په تم کې د نرخ له سوافي کې ټلیفونونه کار کوي، تاسو وی نو په کوم ځای کې کار نه کوي. اوس دا دې د خوشنه د کوارې نه را پدې افاده تک کار شروع کړی دی ټول صدق.
السلام علیکم. مدی د کندهار ولایت د دولسم ولایت څخه خبره کوم. زه د ازادي راډیو ټولو کاره کوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. تاسو له سلامه زما دا مشکل دی. د کندهار د دولسم ولایت کې ډېر غریبان خلک اوسېږي. ټوله د جنګو د مسکینۍ د دربدري سره ته راغلي دي او دلته مېسې په دې غرو کې. نو سروالي والا راځي دلته کورونه نړوي چې وایم دلته د اندري کې پارک جوړو. آیا د خلکو لپاره پارک مهم دی که ژوند؟ ټوله هغه خلک اوسېږي چې د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت نه لري. زما راځي چې سبا ته هم مسکینۍ ته راغلم.
السلام علیکم. زیادی رو بسالی نه خبری کنم عبد الرحمن. زیادی مایدین و پر احساد که دیر آبا در ولیده. رو خال اجوی او دیتا فرمی جوری یه. او داکتر پیوار ولی او داکتر ولتا پا پرچی پا مقابل که لازر ابوانی دشپا که واقعی. او دی که ورک شارواکیم دخیم بی او نمایندگانم دخیم بی. و سلام. سلام علیکم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اخته دیوی که چه ستاسی ستونزی اروند و مسئولینو هم آوریدلی ویداد ستاسی پیغامونو موش با امانت سره خبره کرم. دی خبرونی وقت هم دوم رو یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړي وه. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جیب پا بڑو جارو کبم برت درزم کچی جیب پا بڑو جارو کبم برت درزم خزانه په امان سي پلپو لپو اوش کې تو يوم درته درځم پلپو لپو اوش کې تو يوم درته درځم او سوال غريم جواب نه هروم درته درځم گریوان در رسیج من گل بمی اسمان در گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام گرت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام گرت درزم او سوال گریم جوابو نهیر وام گرت Thank you.
چته دی وسوته تمینه وزرونا چمخته دی وسوته تمینه وزرونا پر سر باندې اورونا چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونا چلاوم ګرته درځم سوالګم جوابونه مینوم ګرته سباون میتال ریز لیر نکی چی ترکت سباون میتال ریز لیر نکی تو بنا پلی مو کی زنگ وم برت دردم تو بنا پلی مو کی زنگ وم برت دردم سوال گریم جوابانا میرم برت دردم